کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی، طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. په دې اړه پر راپور سربیره به دا چې طالبان د څه ډول خبرو له لارې د روانې جګړې هواری غواړي د چارو د یو کتونکي نظر هم راواخلو. د طالبانو د حملو د زیاتوالي په پایله کې یو شمېر سیمې هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلان لري.
منګه داسې موارد لرو چې شاتګ شوی دی، دوباره د هغه د بیا تصرف او په قدرت سره هلته د حضور په مخه موږ خاصه برنامه ورته لرو.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د کورونا د خپره شوي وبا سره سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
افغانان کولی شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو په ځانګړي ډول د راډیوګانو او ټلویزیونونو مسؤلین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
اقتصادي مشکلات دي، یو که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولویږي.
د ایران د ترسره شوو د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وروستي حاله مو خبر او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نور بستې اونې د خبرونه مهیروي. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه چمتو کړي دي. د کورونی چارو وزارت وایي نه پریږدي د افغانستان کومه برخه د وسلولو لاسته ورسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځای او بلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه نه پیژدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلولو په کنټرول کې پاتې سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه وویل د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي چې د طالبانو لخوا یې د نیولو ادعا سوې ده.
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند.
زموږ امنیتي ځواکونه په تودو سنگرونو کې دي، اجازه نه ورکوي چې د هیواد د جغرافیې ځینې برخې په دایمي ډول سقوط سره مخامخ شي. هغه ولسوالۍ چې طالبان یې دا کوي د دوی په لاس کې دي، د بیرته نیولو او د طالبانو د ځپلو پلان او تدابیر ورته لرو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د بلخ یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاربولک ولسوالي نن سهار 10:30 بجې د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځای او بلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس سره اخته کېدو وروسته د کوما په حالت کې وو، نن یې د کابل په یو روغتون کې ساور کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې وویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولی دی. د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یوه لویه ضایع ده.
مقری سلګونه سندرې او ملي ترانې ویلي او هنر یې ډېر مینوال لري. په وروستیو کې د کورونا له کبله په افغانستان کې د مړینو شمېر په بېساري ډول زیات سوی دی. 215 اتل قل اردو په اورزګان ولایت کې د 3 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو مرستیال ویان صادق عیسا نن سهار رسنیو ته وویل دغه عملیات پرون سوي.
د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ د اورزګان ولایت د چوره او خاص اورزګان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې تصفیوي، کمانډوي او هوایي عملیات ترسره سو. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 3 وسلوال ترګر ووژل سو او 28 وسلوال ترګر ټپیان سو.
د وسو پنځم اتل قل اردو په بل اعلامیه کې پرون د کندهار په میوان او شاولې کوټ ولسوالۍ کې هم د ولسو طالبانو د وژلو او و نورو د چپې کولو ادعا وکړه. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په شیرزاد او حصارک ولسوالۍ کې د یو ویشتو وسلوالو طالبانو د وژلو او اتو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه شمېر وسلوالو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دغو پیښو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو حکومت افسره نه ده کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشري د ټاکنو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د ابراهیم رئیسی د بری خبر لیدلې، خو ایرانیان په یوه آزاده او عادلانه انتخاباتي پروسه کې د خپل مشر د غوراوي له حقه بې برخې سول. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پرون وویل چې رئیسی څه کم 3 میلیونه رای ګټلی دي.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی
په دې ډول ښاغلی ابراهیم رئیسی د 1,900,000 او 9,350 رای په ګټلو سره لومړی مقام ګټلی او زموږ د ګرانو خلکو لخوا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران ټاکنې ستایلې دي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. دې ډلې د 1988 کال په دوبی کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام ته په اشاره ویلي د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی باید د نړیوالو جرمونو په خاطر جنایي تعقیب سي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې د 1988 کال پیښې د بشریت پر ضد جنایتونه بللې دي. د 1988 کال په دوبی کې د روح الله خمینی په امر ډیر شمېر سیاسي بندیان په داسې حال کې اعدام شول چې ابراهیم رئیسی د تهران د څارنوالۍ مرستیال او د هغه پلاوي غړی و چې د مرګ په پلاوي مشهور و. دغه پلاوي د بندیانو د اعدامولو په اړه پریکړې کولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثیه غنه لخوا ورلېږل سوې 11 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون پرون د پوځي ائتلاف په قول وویل چې 8 بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د نجران شار لوري ته او دوه د خمیس مشید شار خواته توغول سوې وي. یولس واړه بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د هوایي رادارونو په وسیله ویجاړې سوې دي. او د مسکو په مرکزی برخې کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګی چې 2 ساعته دوام وکړ او خلک یې ورختا کړل. لوژنی کې لوبغالی ته څیرمه په دغه زیرمتون کې د اټکل مخې د اور لوبو 15 ټنه پټاقي ساتل کېده. د اوبو دریو ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او یوې بیړۍ د وژلو هڅه کوله. په دې پیښه کې د دریو اور وژونکو او د دغه زیرمتون د یو کارکونکي د ټپې کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د دغه زیرمتون په گاونډ کې په ځینو ودانیو کې هم اور بل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وایي د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري باور لري. د ښاغلي برادر له قوله د طالبانو د پاتې بندیانو ازادي او له تورو نوملړونو د دوی د مشرانو د نومونو ایستل به د افغانستان د غمیزې پای ته زمینه برابره کړي. طالبان داسې مهال د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې تر اوسه پورې په قطر کې له افغانستان د دولت له استازو سره د ډلې د استازو خبرې ټکنۍ مختزي. په افغانستان کې هم جګړې سختې شوي او هر ورځ د یو شمېر ولسوالیو طالبان د نیولو خبرونه خپروي. خو د افغانستان حکومت هم وایي چې د طالبانو لږ پرمختګ دا معنا نه لري چې دوی په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی. په دې اړه به نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغې جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرم لیکنه خبره کړې. خغلی برادر لیکلی د خبرو لاله د سونز په حال باور لري خو د سولې خبرو بریاي د دوه د هوکړې د عمل کې دوه ترڅنګ د خپل پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې لتورو نوم لړونو د خپل مشانو د نومونو په وستو پورې تړلې بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان پراتونکو نظام کې د ټولو افغانانو ګډون برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د عناناتو په رڼا کې د نارینه او ښځینه وګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، ښوونه او روزنه، کار او نورو ته ژمن دي. عبدالغنی برادر په راتلونکي نظام کې د لږکیو حقوق د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي خو له نړیوالې ټولنې غواړي پرېږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. خغلی برادر دا ډاډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو مرستندویه ادارو او کارکوونکو د امنیت غږ هم پورته کړی او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینا پال ازادي راډیو ته وویل
دوه ته توافقنامې را ورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان را ورسته د دې پر ځای چې افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرېږي طالبانو دا جګړه شدیده کړې په دې معنی چې دغو شیانو ته چې ملا برادر یې وایي دوی عقیده نه لري. د افغانستان نوی تصویر دوی له ټولې تنوع سره تر اوسه نه دی منلی. طالبان فکري لحاظ باندې دې ته نه دی آماده چې یو کثرتګرا ټولنه شي په هغه کې جمهوریت وي، د بیان ازادي وي، د ښځو حقوق بشري حقونه وي، مطبوعات ازاد وي، فکر دې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوه هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولي خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه یې لاله وړاندې څرګندونې کړې او دا کار یې د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونی بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي، هغه خبره چې طالبان یې نه مني. ښکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بخونکي لیکنه خپروي چې هره ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د ډلې همدانن د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمېر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنیو چارو وزارت وایاند طارق اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي. اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي مونږ د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته، یعنی هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د وستو اعلان وکړ، طالبانو جګړه چټکه کړې. د ډلې اوس مهال نږدې 10 ولسوالۍ نیولې خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو بارے نه دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو له کابل د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم.
د طالبانو مرستیال مشر او د غرس په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر چې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د دې ډلې مشري هم ورلغاړه ده، وایي چې د سولې په هر لارې باور لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د سولې لارې د لانجې په حل لاره ان تاکید نوموړی د څه لپاره کوي او تاسو د دوی ترمنځ کوم اړیکه وینئ؟
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنګ په موضوعاتو کې ډېر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللي وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه ده چې مختلف ډلې چې پالې د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه طالبانو تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغییروي او دوی دغه څرګندونې کوي. د دې لپاره چې موږ د سولې له لارې او د خبرو اترو له لارې یو ملموسې نتیجې ته ورسیږو، موږ دلته څو سلسله خبرې درلودې. یو د دوهې خبرې وې چې متاسفانه تر اوسه نتیجه معلومه نه ده او هیڅ هغه څه چې ولس یې په تمه و هغسې یو نتیجه هم پسکه نه ده اخیستې. متاسفانه په شروع کې د دغې ستونزې حل باید خپله د امریکې متحده ایالات پیدا کړي چون په راست کې دوی ول، اما امریکې متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنټ یا کورنۍ دندې لپاره د پایټکی کېږدي نورو اساینمنټونو باندې کار وکړو. زه د نتیز خبرې مثلا خپله د امریکې د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وګولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو پرې خودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوی نظریات دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې لاندې راولي او بیرته هغه نتیجې ته چې موږ په تمه یو نشو رسېدلی. د بل لوره تاسو وګورئ خپله د افغانستان له اړخه کدید ته وګورو، مختلف ډلې ټپلې همدغه اوس ملیشیا سازی روانه ده په افغانستان په شرق کې، همدا اوس تازه سلا ویشل کېږي، په شمالي ولایاتو کې سلا ویشل کېږي. دا ټول په دې معنی دي چې ټول طرفونه د یو نوي جنګ لپاره آمادګي نیسي. خو متاسفانه که چېرته د امریکې متحده ایالات او تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان دغه موضوع ته په جدیت سره ونه ګوري، بدبختانه به موږ بیا ډېر یو داسې حالت ته لاړ شو چې کنټرول به بیا نه تنها افغانستان ته بلکې نړیوالو ته به سخته وي.
موضوع ته خو کله چې د سولې خبرې مطرح کیږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کیږي، د سولې په خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کیږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او حتی ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په تیره بیا ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شاه ظفر او سرپرست راس ویلسن څه موده مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره، څه ډول نظام غواړي، څه ډول. یوه برخه به د راس ویلسن واورو، وروسته به ستاسو تبصره پې واخلو.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنۍ دریځ څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان یې ځواب غواړي. موږ یې ځواب غواړو.
د راس ویلسن څرګندونې مو واورېدې. ورته خبرې نورو لویدیځو چارواکو هم کړې ده. طالبان څه ډول سوله غواړي او د آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول ښاغلي راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپله د امریکې متحده ایالات ورکړي. کله چې موږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله موږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې پنوم یا د قرارداد پنوم یا د هر څه پنوم چې موږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسائل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنې باید هغه وخت کې د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پاڼه د امریکې سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وای او د دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای. اما اوس بیرته خپله پوښتنه دوی د ولس نه کوي چې دا له وخته ډېر تېر شوی او موضوع ده، او په دې وخت کې پوښتنه کول هغه هم د افغان حکومت نه یا د افغان ولس نه چې دوی کاملا په نحو بې واکه دي. زه فکر کوم دا پوښتنه پر ځای نه ده. د دې تر څنګ تاسو وګورئ وخت چې دوی تصمیم د دین سي چې وزي، اما مشکل دی چې کوم کارونه نه تکمیله پاتې هغه تکمیل نه وزي. دا خپل هم د جګړې ار لور ته د دې فکر ورکوي چې باید آمادګي جنگ ته ونیسي، ځکه د امریکای متحده ایالات تر اوسه پورې د یو چتر په شکل ک طالبان ول ک افغان حکومت د ټول لپاره د یو چتر او د یو مشخص ادرس په شکل وو. که هغه ځینې پښتنې وړاندیزونه درلودل، بل اخر مخاطر د امریکای متحده ایالات او د حکومت لپاره هم دارنګه وخت کې د دې نزای پی دی بلسه
ډیر وخت نه لرو. فقط لاند کرته وای چې آیا فکر کوي چې د پر طالبانو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوی؟ په تیر بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي په افغانستان کې سوله غواړي چې د جګړو ترڅنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخته یوسي.
دا خو واضح ده چې طالبانو ته هم دا معلومه سوي چې د جګړې له طریقه هیڅ امکان نه لري، ځکه که امریکا مکمل ووځي دلته نور هیوادونه دي چې کیدای شي هغوی په نحوې د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور کسان دغلته مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګېږي. نو بالاخره دا خبره چې طالبانو ته هم جوته شوي چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخیرول او نیول دا اسانه کار نه دی، شونې کار نه دی. نو بالاخره او بل په عین وخت کې نړیوالو هم په طالبانو فشار راوړی او افغان حکومت هم چې بل اخره د جګړې لپاره د پایټ کېږي. خو بدبختی دا ده چې هم د هیواد دننه موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه د ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلاتو ته پام کوو.
مننه کور ودان د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی خورونه کې د اف ام 15.5 صفه صاف او وازی اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران د انتخاباتي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې محافظه کار ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشری انتخابات په 2% رای وګټل. خو په دغو انتخاباتو کې د ایران په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو رای ورکړی او منتقدین وایي له همدې کبله رئیسی ته لاره هواره شوه چې انتخابات وګټي. نور به خپل همکاري واورو.
مننه نوري صاحب. اټکل کېده چې د ایران په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مذهبي محافظه کارانو تر چاڼ وروسته د څلورو کاندیدانو او د خلکو لخوا په انتخاباتو کې د نه ګډون یو شمیر غوښتنو له کبله به د قضایه قوې مشر شپېته کلن ابراهیم رئیسی انتخابات وګټي. په رئیسی درې لسیزې مخکې په یو شمیر اعدامونو کې د لاس درلودو په خاطر د بشریت پر وړاندې د جرمونو تور دی. رئیسی په 1988 کال کې له یو شمیر قاضیانو دی چې د زرګونو سیاسي بندیانو د محکمو بهیر یې څارلی چې په اعدام محکوم سی ول. د بشري حقوقو ادارو ویلي چې دای د بشریت پر وړاندې په جرایمو کې لاس لري او امریکا پر د باندې بندیزونه لګولې دي. د رسمي معلوماتو لمخې یوازې 3.8% رای ورکړل سی او دا د 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل دی چې دومره کم کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. خو د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای چې د ایران د سیاسي او مذهبي چارو واک په لاس کې لري دا انتخابات د دپخله د دشمن د پروپاګند ماتي وبلل. په ایران کې 9.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. نورسته په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون تیر ځل په 1993 کال کې سبڅوي و چې 15.8% وو. د انتخاباتو د نتایجو وړاندوینه په پراخه توګه سوي و ځکه چانکونکو چارواکو په انتخاباتو کې د سلګونو کسانو د نوماندۍ غوښتنلیکونه رد کړي وو او یوازې 9 کسانو ته اجازه ورکړې وه. له هغو څخه 3 کسان په ورستي ورځ تر کاندیدۍ تیر شول. امریکا ویلي چې له ایرانیانو د خپل مشر ټاکلو او عادلانه انتخاباتو اخستل سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند ویل چې امریکا به د 2015 کال د موافقه چې اټومي موافقه ده په دې اړه به له ایران سره د مذاکراتو پروسه جاری وساتي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره کار کوي.
ډیره مننه. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په باب مو واورېدل چې محافظه کار ابراهیم رئیسی وګټل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې د افغانستان ملي بودیجې ته د 101 میلیونه یورو په شاوخوا کې مرسته ورزیاته شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعین ناصر راډیو ته وویل چې دغه مرسته د جنوا کنفرانس د ژمنو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې اړه د مالی وزارت د همغږۍ څارنې او راپور ورکونې عمومي رئیس په مشرۍ د مالی وزارت اروپایي ټولنې او پلي کوونکو ادارو د باصلاحیت استازو ترمنځ ناسته هم جوړه شوې ده. تابع وای په یادناسته کې د حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ د قرارداد جوړونې په چوکاټ کې د ژمنو شویو اصلاحاتو پلي کولو په برخه کې د دولت د پرمختګونو وروستی راپور تر غور لاندې نیول شوی او ټاکل شوی ده چې د دې راپور نقل د یوې اونۍ په اوږدو کې په رسمي توګه د اروپای ټولنې د سیاسي نمایندګۍ په مرسته ولېږل شي. په دایکندی کې د نږدې 6 میلیونه افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د پروسس یو لوی مرکز جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازدی راډیو ته وویل چې د لبنیاتو د پروسس یاد مرکز د دایکندی په خدیر ولسوالۍ کې جوړیږي.
به هدف زمينه سازی بر افزایش پروسس لبنیات قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات در ولسوالۍ خدیر این ولایت امر بکنه.
نموړي وویل چې د لبنیاتو د پروسس په یاد مرکز کې له 15 میلیون افغانۍ او ډېر لګښت راځي چې په دریو میاشتو کې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان کې د لبنیاتو د پروسس لپاره خورا ښه ظرفیت موجود دی او دایکنډي له هغو ولایتونو شمیرل کېږي چې ډېری وګړي له دې لارې کورنۍ اقتصاد پر مخ بي. ښاغلی روسمی وایي دوی په راتلونکي کې پلان لري چې د لبنیاتو د پروسس ورته نور مرکزونه په نور ولایتونو کې هم پرانیزي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په داسې حال کې چې کورونا وایروس او ناامني نن سبا له بل هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني اخلي، خو بیا هم د روان 2023 کال له پیل راهیسې نږدې 15,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنه شو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. نن د جون 20 د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
نن د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کورونا وایرس خپله لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کورونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کورونا وایرس اخته شوي واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کورونا وایرس ناروغي تیره کړې ده، خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه ده راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دادخواهی کړی ده او ادامه به ولري. له همدې کبله خوشبختانه افغانان کولی شي چې د کرونا واکسین په پاکستان او کې اخلي او په ایران هم کې واخلي.
ښاغلی فرحت وی سکل د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې کورونا وایرس د نړۍ ډیری هیوادونه له بحران سره مخ کړي، خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا روان حالت ته په کتو له ټولو هغه هیوادونو چې افغان کډوال پکې میشتي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه سلاکار عبدالباسط انصاري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د ښاغلی انصاري په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالت او کورونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناهغوښتون کې تقریبا اویا هیوادو کې لرو، او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 530 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه، د پاکستان، د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي ناامني اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همداراز وایي چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی له وجې یوازې د روان مریض کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 18,400 کسان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو او کورنیو بېځایه شوي دي.
دا
د افغانستان د نام تو او خوب جبی سندرغاړي عبد الله مقوري غږ دی چې نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. غږ یې د تل لپاره غلی شو خو سندرې به یې د تل لپاره ژوندی وي. د افغانستان نامتو سندرغاړي عبدالله مقوري چې د پر کورونا اخته شوی و او د کابل په یوه روغتون کې بستر و نن احسا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ښاغلي مقوري مړینه یوه لویه ځای وبلله. ښاغلي مقوري چې له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې سندرې بللې د افغانستان د راډیو تلویزیون په ملي آرشیفونو کې په سلګونو سندرې ثبت کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو لپاره د نور بس د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلوالو په کنټرول کې پاتې شي. طارق اریان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په بلخ کې یوې امنیتي سرچینې د چاربولک ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقوري مړینه یوه ځای بللې ده. عبدالله مقوري چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. 215 اتل قل اردو په ورزګان کې د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 28 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې 21 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشرې د انتخاباتو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل چې له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي غنو لخوا ورلېږل سوي یولس بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي دي. او د مسکو په مرکزی برخې کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګي چې څو ساعته دوام وکړ او خلک یې ورخطا کړل. په دې پیښه کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکول شوی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي چې د دې خبرونه نوم شکست سکوت هم دی. زمال علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونه لومړی میلمانه مو څارنواله فاطمه زهرا مایار ده چې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په برخه کې کار کړی دی. زموږ دوهمه میلمانه سیمین حسینی له تخار ولایت څخه ده چې دا یو مدني فعال ده. د نن ورځې موضوع دا ده چې ښځې ولې نسی کولای چې په د وړتیا په صورت کې طلاق واخلي او بیا که طلاق واقع سي د هغه وروسته له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې. کله چې په د کوچنیانو موضوع رامنځته سي ښځې نسی کولای چې خپل کوچنیان له خپل ځان سره واخلي او د کورنۍ غړي ورسره یا یې هم هغه سړی چې د دې طلاق ورسره کڅوی هغه د کوچنیانو پر سر باندې ورسره جنجال کوي. پر دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې د افغانستان قوانین پر په دې موضوع باندې څه وایي او شوه ته څه ډول حقونه ورکړي دي. په دې برخه کې موږ به له خپلې لومړۍ میلمنې څارنوالې فاطمه زهرا مایار سره خبرې پیل کړو. مایار صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم. د سلام پر وړاندې کول سره تاسو د خبرونو ګرانو قدرمنو ته السلام علیکم وایم او هیله لرم چې ټول جوړ او روغ وي.
ډیره مننه له تاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. مایار صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د افغانستان قانون د په دې اړه باندې شوه ته کوم حق ورکړی دی چې دوی غواړي د په دغه صورت کې چې دوی غواړي چې د خپل میړه څخه جلا سي څنګه کولای سي چې یو طلاق رامنځته سي او دوی جدایي لکه خپل کړی.
اغلی زباول مخیدینه چې پرې سوال یعنی دې سوال ته جواب درکم غوړم چې د طلاق او د تفریق ترمنځ توپیر تاسو وایم ځکه چې طلاق او تفریق سره توپیر لري البته طلاق په لغت کې د روکه خلاصولو ته وایي او په اصطلاح کې هم د میرمنې او د خاوند ترمنځ د زوجیت رابطې له منځه وړلو ته وایي په حال آینده کې البته په خاصو الفاظو دا چې د میرې حق دی یا د خاوند حق دی په دې دوام څه نه ردي که ښځه خوشحاله وي او که خفه وي دا یعنی دې ته وایي طلاق چې د میرې یا خاوند حق دی راغلو تفریق ته تفریق څه ته وایي تفریق البته هم انحلال ازدواج یا د زوجیت رابطې له منځه وړلو ته وایي خو د فامیلي محکمې یا احوال شخصي یعنی د قاضي صلاحیت دی که میره وغواړي او که ونه غواړي یعنې راضي وي که راضي نه وي دلته د تفریق له طریقه میرمن کولی شي چې مثلا که البته دا تفریق په څلور ډوله دی چې تفریق به ضرر دی تفریق عدم انفاق دی تفریق غیابت دی او تفریق عیب دی چې تدی یعنی د دې طریقه مثلا که کوم ضرر او خانم ته مراجعه کیږي یعنی علت حقوق کیږي او حل کیږي یا مثلا بل ضرر ورته رسیږي نور تحمل دی نه لري چې د خاوند سره ژوند ته ادامه ورکړي نو کولی شي چې د تفریق به ضرر دعوا وکړي البته تفریق وخت چې محکمې ته ځي دې کې دعوا منسره ځي د ښځې له خوا نه چې نو نه غواړي د سړي سره یا د خاوند سره ژوند ته ادامه ورکړي او عدم انفاق هم داسې که نفقه ورته نه ورکول کېږي دا کولی شي چې د دې طریق نه یعنی خپله عریضه وړاندې کړي هم حقوقي بخشونو ته د محکمې ته په دوران کې واچول شي او غیابت مثلا غایب دی د څلور کلونۍ غیابت زیاتېږي مطابق د قانون مدني یا بندي دی یا حبس دی نو د لس کلونۍ حبس زیاتېږي پنځه کاله چې دی شي دا حق لري چې او وی یعنی خپل عریضه مخکې کړي او د طلاق تقاضا وکړي د محکمې نه او هم چنان په عیب نو فعلا په محکمو کې چې یعنی واقعا آمار زیاد شوی دی د تفریق به ضرر آمار دی چې له دې طریقه ښځینه خپل عریضه وړاندې کوي او خپل طلاق غوښتنه کوي او د دې لپاره مطابق د څلور سوه یوویشتمې مصوبې د شورای عالي ستره محکمه دوی باید پنځه مخبره وړاندې کړي یعنې پنځه مخبره هغه څوک چې خبر ورکوي چې او واقعا دا ښځه په ظلم کې ده او د دوی پنځه واړو خبر باید یو ډول وي نو دا یو مختصر معلومات و چې ما تاسو ته وړاندې کړل چې له دې طریقه یوه ښځه کولی شي که واقعا د زور او ظلم لاندې وي یا نفقه ورته نه ورکول کېږي یا یې خاوند غایب وي یا حبس وي یا هم کوم عیب ولري چې نور نشي کولی د هغې سره ژوند ته ادامه ورکړي نو له دې طریقه کولی شي
ډېره مننه معیار صاحب زما پوښتنه دا ده چې د خلع او تفریق معنا یوه ده که دا دوه جلا مفکورې دي
نه تفریق ما تاسو وویلې چې ښځه که مثلا دا څلور ضرره ورته مثلا راجع کېږي ضرر ورته رسېږي مثلا لته کوک کېږي نور ژوند نشي کولی سړی رواني دی نور نه هغه یې نشته یا مثلا انفاق ورته نه کېږي یعنی نفقه نه ورکول کېږي یا غایب دی حبس دی یا مثلا عیب لري خله هم البته دا محکمې ته وړاندې کېږي او محکمه په دې باندې غاور کوي او دا پنځه مخبره باید خانمه وړاندې کړي دلته البته مهر به ښځې ته ورکول کېږي خو مګم د نفقه قطع کېږي ځکه چې ښځه نازشده کېږي او د دې نه کېږي او خوله چې ده خوله داسې یو شی ده مثلا ښځه او میره سره توافق کوي ښځه ورته وایي چې هغه مهر چې تا ماته راکړی زه د هغې په مقابل کې هغه تاته دربښم ماته طلاق راکړه یا هم بدون د مهر نه کوم بل مالي پیشنهاد ورته کوي چې دومره مقدار پیسې درکوم یا دغه باغ درکوم یا دغه شی درکوم مقابل که تو ماته طلاق را که البته دا هم رواله دا یا اونها دی فسخ دی نو دی خوله یا دی تفریق کرمن تفاوت شده
بله په خوله کې ترنوال سیب دغه سی هم سته چې که میړه دی ته هیڅ هم نوی ورکړي او دا بیر ته هیڅ هم ورته ور نکړي بیا هم دا کولای سي چې خوله رامسته کړي یعنی د میړه او مانی ترمنز طلاق رامسته سي د تفریق تاسو موږ ته شرایط ویل چې دغه شرایط باید ولري بیا شته کولای سي چې د قاضي په وینا باندې دا د خپل میړه څخه جلا سي اما په خوله کې زه غواړم چې زموږ اوریدونکو په دې پوسه چې خوله بیا اکثره کم مفکوره ده چې آیا دا د داسې حق دی چې شذې په خپل لاس کې لري چې دا بدون د کوم شرایطو څخه کولای شي چې د خپل میړه څخه جلا شي؟
نه خو داسې دی چې مشترکه ژوند ته داسې شیان مثلا ډېر باید منظم او مختلف شي. مثلا ښځه ده د میړه د یو خاصیت نه نه خوښېږي یا نورو سره ژوند نه شي کولی یا نور یعنی ژوند ورته تریخ دی، نور نه شي کولی چې ژوند ته ادامه ورکړي. دا خپل میړه ته اول قاضي ته مراجعه کوي، هغې ته وایي چې د مثلا دغه مهر چې دی مثلا 5 لکه مهر دی ښځې دی، ورته وایي چې زه دا مهر دې ته بخم خدا دې ماته طلاق راکړي، عدت خلاصېږي. یعنی همدغه څلور د طلاق عدت، یعنی طلاق د میړې طرف نه ورکول کېږي.
بله،
یعنی میړه کې راضي دي. په تفریق کې مهمه نه ده چې میړه راضي دی که راضي نه دی، د قاضي طرف نه وخت چې ښځې ثابت کړه چې دغه دغه عیبونه کې واقعا شه، قاضي طرف نه حکم به طلاق کیږي او عدت کیږي او نفقه نشته. او خوله کې شدی، خوله کې مثلا ښځه ورته وایي یعنی یو معاوضه مالی غوندې ده، ورته وایي چې زه تاسو ته خپل مهر در بخم تاسو ماته طلاق راکوي، میرې ته ویل کیږي. او یا هم ورته ویل کیږي چې اضافي بدون د مهر نه بل مال ورته مشخصه کی، ورته ویل کیږي چې دا باغ یا د دومره مقدار مقابل کې زه تاسو در کوم تاسو ماته طلاق راکوي.
بله بله، ډیر مننه معیار صاحب. اوس هم زم خپل دوهمه ملمنی ته معیار صاحب له تاسو سره به هم یو زموږ سره پر لیکه پاته سی لطفاً. زموږ دوهمه ملمنه سیمین حسینی چې د تخار ولایت څخه له موږ سره پر لیکه دا او د مدني فعال ده. حسینی صاحب مننه چې تاسو خبرونه ته راغلست.
ډیر مننه تاسو نام او زه خپل سلامونه تاسو ته او میزمنه
هم اولندی کوم. ډیر زیات مننه حسینی صاحب چې تاسو هم وخت په استیو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. زموږ لمړی میلمنی څارنوالې فاطمه زهرا معیار صاحب وویل چې دوی موږ ته دا پروسه تشریح کړه چې طلاق، تفریق او خلع څه معنا لري او په کوم وخت کې یو ښځه کولای سي چې له خپل میړه څخه جلا سي او په کوم وخت کې یو سړی کولای سي چې له خپلې میرمنې څخه جلا سي. تاسو په خپل ولایت کې یا د افغانستان پر کچه کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وکړي او دا راته وایي چې طلاق ولې دومره یو تابو موضوع ګڼل کیږي او خلک له دې موضوع څخه ځان ژغوري او کله چې طلاق واقع که هم سی ټوله پړه پر شذ باندې اچول کیږي او هغه د یو بد وضعیت یا د داسې حالاتو چې په اخر کې یا په نتیجه کې جدایی رامنځته سي د هغه مسؤل ګڼل کیږي. په دې اړه که تاسو یو څو خبري وکړي.
تشکر. در جامعه سنتي و قدماندی ما بنش مردم نسبت به طلاق یک چیزی بدی است که فکر میکنن زنایی که طلاق میگیرن اینا زنای خوبی نیستن، در حالی که پیامبر بزرگوار اسلام گفته که بدترین اما فرضه ها را گفته که طلاق است و مگم یگانه رای حل در خوشنودی خانواده همین می طلاق گفته که فرض است، باید چی طلاق داده شود. مگم متاسفانه جامعه ما که یک جامعه اسلامی هست، مذهب مسلمان هست، اما از مکتب اسلام آگاهی درست ندارن و نظرشون در مورد طلاق بسیار بد است. فکر میکنن زنی که طلاق میکره یک زنی بد است، در حالی که اوتر نیست. یگانه رایی که زنا مجبور می شوند زندگی برشان تنگ می شه و اونا می روند به طرف تفریق، یعنی زمانی که درخواست از طرف زن داده می شه برای جدایی، برای از او در قانونی افغانستان او را تفریق می گن که اما تحقیقات هم در افغانستان نشان داده که بیشترین آمار در محاکم افغانستان فعلا اینمی تفریق است. ما به نظر ما خوشبینی ما به ای است که زنا زمانی که زندگی سرشان تلخ می آید، از هر نگاهی، از چی خشونت های خانوادگی است یا ضرر است یا مسائل دیگه است که مجبور می شوند اونا دست به تفریق بزن، بهتر می است که اونا به محاکم میرن تفریق می کنن، نه ای که خودسوزی می کنن، خودکشی می کنن، فرار از منزل می شه و دست به بعضی مسائل دیگه می زنن در جامعه ما. تفریق یک رای خوبی هست که از نگاه قانونی هم حمایت میشه و درست امی مسئله یک انجامی درست خوب می داشته باشه، نتیجهش خوب است و متاسفانه در جامعه ما آنقدر بریادی خوب بدید خوب نمی بینن. مگم بان هم که اگر جامعه بدید خوب نمی بینه، بهتر است که زنات رنمایی شوند و محاکم همکاریشان بکنن که از امون مشکلات و از رنجه هایی که دارن به طرف تفریق بروند. تشکر.
تشکر لطاف څخه حسینی صاحب. مایر صاحب، بیرته به تاسو یو بل پوښتنه وکړم. د تفریق د بهیر په اړه باندې که تاسو یو څه تشریح ورکړئ چې دا پروسه له کومې محکمې یا ادارې څخه پیلیږي، که یو ښځه غواړي چې په بد وضعیت کې وي او نه غواړي نور له دغه یو مشخص کس سره خپل ژوند ته دوام ورکړي، دا باید له کومه ځای څخه پیل وکړي چې جدایي رامنځته سي؟
دغه باندې دې سوال نن ما د پروسیجر په اړه به تاسو ته وایم چې خځه عریضه کوي هغه حقوقي مراجعو ته چې د احوال شخصي او فاميلي محکمو مربوط کیږي، هلته عریضه وړاندې کوي، هلته د دوی مخکې د دې نه چې دوی دغه یعنی د تفریق دعوا البته من سره شي یا په دوران واچول شي میړه راغوښتل کیږي، ورته ویل کیږي چې یعنی داسې عریضه شوې ده، بیا هغه خپل مسایل وایي چې مثلا ما دا تشدد په دې خاطر وکړی چې د ناشیزه شوې وه دا سمه شي، یا هم خپل خبرې کوي، بعد هغه نږدې ترمنځ یو مسلې یا هغه تاینیږي چې دوی ته یا حکم ورته وایي، یا مسلې ورته وایي چې دوی ته دوه ورته یعنی د کورنۍ یا مخیرینه چې یعنی یو دعوا په دوران وګرځي، دوی ته موقع ورکول کیږي که دوی وشي کړی چې یعنی مخیرینه چې دعوا دوران ته وګرځي سره بېرته سم شي، او که بیا هم نه شو بیا په دوران اچول کیږي دا پروسه یا دا دعوا چې د ښځې طرف نه شوې ده، بعد هغه نه بیا ښځه یعنی مجبور ده چې 15 مخبره چې تاسو مولایي یا 15 نفره چې خبر ورکړي، البته شاهدان نه مخبران ورته ویل کیږي چې مطابق دی 421 مصوبه شورای عالی سره محکمه هغه مطابق باید 15 مخبره مخکې کیږي او 15 مخبره باید ټول په یو الفاظ او په یو بیانات باید ووایي چې په دغه نفر داسې مشکلات دي د دې په خاطر مو مشکله چې ژوند ته ادامه ورکړي او همداسې پولیسه محکمه د قاضی خانه وقتی که دا تایید شوه نو خیلی طلاق ورکول کی او نفقه ایداد نشته ایداد سپریکی و هم دستی.
مایار صاحب، دغه قوانین چې تاسو موږ ته تشریح کوي، آیا تاسو په فکر یا داسې چې تاسو د یو ښځې په توګه څه فکر کوي چې دغه قوانین یو طرفه نه دي، یعنی د نارینه په ګټه نه دي، ځکه چې یو ښځه به که خلک نه لري، څوک نه لري، کورنۍ نه لري، 15 نفر به دا د کومه کوي چې راولي یو محکمې ته چې هغوی باید یعنی حتی دغه هم نه چې شاهدان دي دوی مخبران تاسو ویل چې باید وي، نو دا به دا خلک د کومه کوي چې راولي؟ او پداس په ډیری مواردو کې دغه سکیږي چې شته هیڅ پښتبانی نه لري، د ملاتړ کسان نه لري، نه د پلار په کور کې، نه د میړه په کور کې، په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې ځان ته اور واچوي، ځانونه ووژني یا کوم بل لار اختیار کړي د کور څخه وتښتي. نو دغه د افغانستان قوانین څه وخت کېدلای شي چې باید یو څه د ښځو په ګټه تمام شي، ښځې وکړای شي چې د محکمو د لارې خپل حقونه ترلاسه کړي؟
اغلی زما په نظر حتی هغه دوستانم چې په محکمه کې کار کوي حتی په اندازه 15 مخبره هغه خپل هم خزینه دي هغه وی حتی د 15 مخبره هم چې خزینه تیاری حق ورکړ شوی چې لري دام آسان دی حتی کولی شي څو نفر د بازار نه راپیدا کی مثلا ورته وی لکه شاهد لکه هغه چې موږ لري متاسفانه داس خلک شته پیسې ورکړ شي او دا ثابت شي یعنی ډیره آسانه طریقه دا سخت نه دی یوې ښځې حتی دا سهولت دی شده تا د امده مساوی په حق لزیاد جنجول نه هم مشورته ویش ولی حتی چه دا دی کورنه جوړول ډیر سخت دی خود کورنه بربادول ډیر آسانه دی او دی ساید افکت یا خراب بد عریضی چه مثلا پس تا واقعی کنی صحیح چې په خوځو ظلم دی البته زه هم خپل دی همدغه طبقې نه یم خو د پنځه مخبره راټولول یا حاضرول هم دومره سخت کار نه دی ځکه چې په کورنۍ کې حتما یو نفر پیدا کېږي البته د ښار ژوند د کلي سره ډېر فرق کوي زه دا آلت نشم وایلی ولې په ښار کې ډېر اسانه دی چې یو پنځه نفر را پیدا کړي او هغوی حتی کولی شي چې پیسې مثلا ورکړي غازی کې دې ته چې مثلا دې ته خبر ورکړي و ما ظلم نه یعنی بعضی خیزی دیدینه اتا یعنی منفی گرد اخلی یعنی دادم را سخت کار نده حتی دا سهولت هم نده خیزی تا پده بخش که
بله ډیر مننه معیار صاحب حسینی صاحب لتاس به پښتنه وکړم تاس د معیار صاحب خبره واوریدل چې دوی ویل چې کورنۍ ورانول ډیر اسانه کار دی خو ودانول یې ستونزمن دی آیا تاس فکر کوئ چې په ځینو مواردو کې شدید تر دومره ظلم او زیاتی لاندې وي چې دوی ته طلاق هیڅ د کورنۍ ورانول نه ایسي بلکې دا چې خپل ژوند ژغورل ورته ایسي په دې اړه تاسو څه فکر لرئ
بله زندگی زمانی که برای یک زن تلخ میشه ما تجربه دیدیم زنایی را ما دیدیم سراغ داریم که پیش ما آمدن یا ما وارد دیدیم که اونا اصلا از جان خود بس آمدن دیگه خانواده و اولاد و ایگه پا همه چیز فراموششان میشه زندگی زمانی که برشان تلخ میاره در این صورت اونا فکر میکنن که به هر شکل شوه از این زندگی از این اثارت زنجیری شکنجه و ظلم ما باید بیرون برایم در اون صورت به نظر ما یا شاید به نظر خود به نظر ما ای است که بهتر است که زنها به طرف تفریق بروه و جامعه خانواده کسایی که در جامعه از اینا چیز فهم هستن اقلا اونا را نگذارن که خودکشی کنن اونا را رهنمایی بکنن که بهتر است که تفریق شن تا اینکه زندگی خانوادگی آنقدر تلخ و زهر سری از واشه که اونا تا خود بکشن بهتر است که بروند به طرف تفریق و از امو مرگ نجات پیدا بکنن ما زمانی که با زنا نشستیم دردای دلی از وار دیدیم یا بعضی قضایی را ما مطالعه کردیم در سنه بودیم اونا تا سرحد مرگ دیگه از زندگی بس آمدن و میخواین که از اون رنج و مشقت براین و در اون صورت دست زدن یزا به خودکشی او زنم از بین میره جامعه هم متضرر میشه اولادا هم در فکری از اونا در ذهنی از او خودکشی مادرشان تا حبت میمانه و یک عقده بزرگی در مقابل پدر خانواده پدرش برش پیدا میشه و بهتر نیست به نظری ما که تفریق در اینجا صورت بگیره رای حال خوبه
بله تشکر حسینی صاحب معیار صاحب ستاسو غوندې نورې ښځینه څارنوالانې به هم کار کوي په افغانستان کې چې دا د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی او ښځې هم کولای سي چې په قضا او څارنوالۍ کې کار وکړي دوی قاضیان هم سي څارنوالان هم سي او دا د نورو نجونو لپاره یو الهام بخښونکی کار دی چې نورې ښځې به ستاسو څخه زده کړه کوي او ستاسو ژغ د دې رادیو له لارې او د نورو رسنیو له لارې اوري او هغوی هم زړه شکوي چې ستاسو پر پله باندې پل کشیږدي معیار صاحب په دغو محکمو کې چې ښځې مراجعه کوي د طلاق یا د تفریق په خاطر باندې تاسو دوی ویني د څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ کیږي په ځینو مواردو کې داسې هم ویل کیږي چې په محکمو کې له دوی څخه رشوت و باډي اخیستل کیږي یا ورڅخه غوښتل کیږي حداقل په دې اړه باندې تاسو د ښځو د ستونزو چې دوی ورسره مخامخ کیږي څه ویل غواړي
مننه رسول نمو اول رزو مخیرینه چې محاکمه ته په جامعه کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې هغه چې اقدام دي ته کې اشتراک اخیستل شي هغه یعنی په ښه نظر ورته نه کتل کېږي. دویم دا چې په محاکمو کې د بدې او د دې شیانو ما خو تر اوسه یعنی ورسره نه یم مخامخ شوی، اما شاید ورسره مخامخ شي او دا مشکلات شته.
ش او آیا شدی په بشپړ توګه عدالت ترلاسه کولای شي؟ د مثال په توګه که یو شذ مراجعه وکړي محکمې ته، تاسو فکر کوئ چې شذینه ته د افغانستان شذینه اوسیدونکو ته عدالت فراهم دی؟
بله بله، څنګه نه دی، ځکه چې ما زیاتره مثلا په محکمې خوشنه تلویزیون کې هلته هم مګونو خدمت کتلی وخت چې باید تاوتریخواله سره مخامخ کېدلې مراجعه به کوله، حتما غو ته انصاف ورکول کېدل او یعنی عدالت برقرارېدل. هر څوک چې په حق وي دغه هغه به یعنی خپل حق ترسیږي. زموږ د یعنی عدلی او قضایي محاکم یا ارګانونه هم په همدې باندې بوخت دي تر څو خو سره وشکړی چې کومک وشي.
ډیر مننه معیار صاحب. اوسنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې څنګه کولای سو چې د طلاق نوم او د شرم نوم سره جلا جلا سي سره بیل سي، ځکه په ځینو مواردو کې دا که تاسو چې یادونه وکړه طلاق یوازې په هغه صورت کې رامنځته کیږي یا تفریق شذ غواړي چې رامنځته سي چې دوی نور تر پوزې پورې رسیدلي وي، دوی خپل ژوند ته دوام نسي ورکولای په څومره حالاتو کې جدي اوسي، نو دغه د شرم او تابو ټکی څنګه د دې طلاق لټکی څخه جلا کولای شو؟
بعد از این ما در افغانستان مشکلات زیاد داریم و همه چیز را داریم تجربه میکنیم. ما فکر میکنم که جامعه را باید ذهنیت ها تغییر داده شود و مردم و خانواده ها به خصوص زنا مدافعین حقوق زن یا باید یک تاقچکنی بکنن، نگذارن که امی مسئله به عنوان یک مسئله شرم، طلاق گرفتن به عنوان یک مسئله شرم در موبایل جامعه ای فربی شو و بزرگ شده براوه. ای را باید بشکنن که اقی ار انسانی است که از ظلم خود را جواب بکنن. زمانی که قرآن کریم دین مقدس اسلام خداوندی بزرگ حضرت محمد مصطفی برای ما اجازه داده که زمانی که زندگی تلخ می آیه باید طلاق و تفریق در ایجا اقی انسانها را داده، در خانواده ها داده. پس مایی که امتی پیامبر بزرگوار اسلام هستیم چرا بشرمیم که طلاق شرم است، تفریق شرم است؟ اینمی مسئله ها باید در جامعه ما تغییر پیدا کنه تا انسانها از ظلم رهایی پیدا بکنن و کسایی که ایره به عنوان شرم میدانن اونا هم عادت بکنن که شرم نیست، باید انسان ها از ظلم خود دور بسازن. اینی دین مقدس اسلام از ظالم کده برای مظلومی که ظلم قبول میکنه برای از او بیشتر تاکید شده که نباید قبول بکنه، یعنی جزای مظلوم از ظالم کده هم بیشتر است. پس ما باید در مقابل ظلم مبارزه بکنیم. زمانی که یک زن در خانواده ظلم میشه او باید خود در مقابل ظلم مبارزه کنه، او را کمک کنن دیگرا تا ظلم بالای از او نشوه و دیگرا یاد بگیرن که ما تا چی وقت جامعه سنتی هستیم و ما باید طلاق نگیریم، شرم است، مردم بد میگن. نه، چرا اما مردی که یک زنی که از خانواده، از پدر، از مادر، حتی از ولایت خود، از همه چیز خود جدا میشه به دنبال یک مرد، اون مرد باید غیرت یزیره، امت یزیره داشته باشه که ای بالای از زن ظلم نکنه. زن پدر ریا میکنه، مادر ریا میکنه، میاد دنبال یک بچه، یک خانواده دیگه. باید اونا هم
ای غیرت و ای امتی افغانی را داشته باشن که به پیشانی باز او را با رسم و رواج خانواده هایشان بلد بکنن، خواسته هایی از او را در نظر بگیرن. هر کس انسان هست، هر کس دوست داره که مثلا یک زندگی آرام داشته باشه، در باره زندگیش فکر بکنه، به زندگی به نفع از او هم بوده باشه. در مقابل ای رسم و رواج ها و ای بیم و وایمه هایی که مثلا طلاق شرم است اگر در مقابل مثلا پدر مادر یا در مقابل کلانا بزرگای قوم یا چیزای کلان گپ بزنی یا شرم است، این مسئله را ما بشکنانیم. در پلوی از اینکه مثلا شرم برای کسایی است که تحت ظلم است، بزرگایی که ظلم میکنن اونا هم لطفاً بشرمند که ظلم کردن بالای دیگرا، دسترازی کردن در علیمی شخصی دیگرا، خوردن عقل دیگرا، آزادی را از دیگرا گرفتن، راحتی ها و آرامی های زندگی را از دیگرا گرفتن هم خداوند برای ما عقل نداده. ما پایدرازی از گلیم دین مقدس اسلام نباید بکنیم. ما باید رانوای اسلام باشیم و چیزی را که دین مقدس ما گفته ما باید مطابق از ما رفتار بکنیم.
ډیر زیات مننه حسینی صاحب چې تاسو از مجاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل، خپل نظر مو سره شریک کړ. او ریدونکو د فاطمه زهرا مایار صاحب چې ترنواله ده، لدی څخه ډیر مننه. او همدارز مجل دوهمي ملمنی سیمین حسینی څخه ډیر مننه چې په تخار ولایت کې مدني فعال ده. د خبرونی وخت پای ته رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.